یک ساعت دیگر همکارم احمد شبر میزبان شماست. شبر صاحب.
مننه احمدی صاحب، تاسو ستړي مشي د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. وړاندې به د افغانستان د سولې د عالي شورا په وینا واورئ چې د سولې خبرې هغه وخت د طالبانو لپاره هم ګټه کوي چې د افغانستان د حکومت له استازیو سره خبرو ته کښېني. د طالبانو مرستیال ملا برادر ولې د قطر په غونډه کې ګډون نه کوي؟ په دې اړه به هم وړاندې تاسو ته معلومات درکړو. د افغانستان په ارتباط نور مطالب هم لرو، خو لومړی تر هر څه مخکې خبرونه. په نورستان کې د واورو د ورېدو له امله مالي زیانونه اوښتي. افغان کرکټ لوبډله به نن د شلو ورونو لوبه له آیرلینډ سره وکړي، او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د خبرونو تفصیل. په نورستان کې د ډېر واورې د ورېدو له امله خلکو ته مالي تاوان رسېدلی او لارې بندې دي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
ډېر زیات مالي تاوانونه خلکو ته وختي دي. پنځه بندي برقونه ویجاړ شوي دي، خلکو کډوالي بندي برقونه دي. دولس پورسن ته سخت اسیب رسېدلی دی.
د نورستان والی زیاته کړه چې د لارو د پاکولو هڅې پیل شوي او نن به تر ماښامه مرکز ته تللې لارې پاک شي. حافظ عبدالقیوم د واورې د شدت له امله د یو کور د چپه کېدو خبر تایید کړ چې یوه ښځه پکې مړه شوې او درې کوچنیان زخمیان دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلینډ کرکټ له ملي ټیم سره د هند په دهرادون ښار کې د شلو ورونو لوبه کوي. دواړو لوبډلو د پنجشنبې په ورځ هم د شلو ورونو لوبه کړې وه چې افغانستان په پنځو وکټو وګټله. د لوبو د دې لړۍ په ارتباط د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د دغه سفر په لړ کې به افغانستان کرکټ ملي لوبډله د آیرلینډ کرکټ ملي لوبډله سره درې شله ورځې، پنځه پنځوس ورځې او یوه ټیسټ لوبه ترسره کړي.
دا لوبې نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره ترسره کیږي. نړیوال جام د می په دیرشمه په انګلستان کې پیلېږي او د جولای په څوارلسمه پای ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل چې د هند او پاکستان ترمنځ خورا خطرناکه وضعیت رامنځته شوی دی. ډونالډ ټرمپ پرون له خبریالانو سره د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې نوې ډیلی وروسته تر دې چې پر پوځیانو یې برید وشو پر داسې څه فکر کوي چې ډېر قوي وي. د پاکستان د پوځ ویاند جنرال آصف غفور ویلی دی چې پر دې هېواد د هند له لورې د حملې په صورت کې به په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې اغېزمنې شي. جنرال غفور پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د هند لوري که د هند له لورې حمله وشي، پاکستان به له ځانه دفاع وکړي.
If you want the terrorism
که پسیمه کې ترهګری لمنځه وړل وي، نو د هغې لپاره دا ډیره ضروری ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې بریالۍ شي. خو که د هند لخوا په پاکستان یرغل وتپل شو، نو بیا زموږ لومړیتوب د خپلې خاورې دفاع کول دي او نور څه بیا وروسته راځي.
د فبروري په 14مه د هند په ترواک لاندې کشمیر کې په انتحاري حمله کې تر 26 ډېر هندي ملیشا عسکر ووژل شول. د پاکستان د پوځ ویاند پرون د هند دا تور رد کړ چې په حمله کې دوی لاس درلود. د حملې مسؤلیت په پاکستان کې د جیش محمد په نوم وسله والې ډلې اخیستی دی. د هندي کشمیر په پلوامه سیمه کې د انتحاري حملې له امله د هند او پاکستان روابط ډېر نازک شوي دي. د سودان ولسمشر عمر البشیر په خپل هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړ او حکومت یې منحل کړ. عمر البشیر له دیرش کلونو راهیسې پر سودان واک چلوي. په ډسمبر کې په سودان کې د نرخونو د زیاتېدو پر ضد مظاهرې پیل شوې چې ډېر ژر د عمر البشیر پر ضد خلک سره د دې مظاهرو له لارې منسجم شول او لاریونونه یې پیل کړل. ښاغلی بشیر پرون د بیړني حالت تر د اعلان تر څنګ ټول والیان او د پوځ جګپوړي افسران هم له دندو ګوښه کړل. البشیر د جرمونو نړیوالې محکمې په دارفور سیمه کې په ډله ییزې وژنې تورن کړی دی او د ده د نیولو غوښتنه یې کړې. خدای دا تورونه ردوي. د امریکا متحده ایالاتونه هم د سودان دولت د ترهګرو د ملاتړ کوونکي په لیست کې شامل کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان له ایران غوښتي دي چې ژر تر ژره د دریو زلمیانو د اعدام پریکړه وڅنډوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې محمد کلهوري، برزان نصرالله زاده او شایان سعیدپور چې تر اتلس کلونو کم عمر لري په ایران کې په اعدام محکوم شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا دا کسان په داسې جرمونو په اعدام محکوم شوي چې هغوی په کم عمر کې کړي دي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د هیوادونو مسؤول صالح حجازي پرون په یو بیان کې وویل چې ایراني چارواکي باید د دې ځوانانو د ژغورنې لپاره عاجل اقدام وکړي. صالح حجازي زیاته کړه چې د دې کسانو اعدام به د ایران له لورې د ماشومانو پر حقونو یو بل تیری وي. او روسي خبر دا چې د چین حکومت له امریکا سره د تجارتي معاملو پر سر د لانجې د پایتر سولو لپاره پلان لري چې له امریکا د 1.2 تریلیون ډالرو په ارزښت مواد واخلي. دا خبر رویټرز اژانس پرون د امریکا د سی ان بی سی تلویزیون په حواله خپور کړ. د تلویزیون همدارس ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د چین ولسمشر شي جین پینګ شي د مارچ د میاشتې په وروستیو کې سره وګوري. د چین او امریکا حکومتونه د تجارتي لانجې د حل لپاره په مذاکره لګیا دي. مذاکره کوونکو روانه اونۍ په واشنگتن کې سره وکتل. ټاکل شوی چې پر همدې مسله د امریکا ولسمشر د چین د ولسمشر لمرسچال سره هم خبري وکړي. او سړي رډو په منځني سپه دولش پژنوي په ټوله افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر وای
دوی په یوازې د امریکای سره په خبرو باندې نتیجې ته نه رسیږي.
محمد عمر داوودزی طالبانو ته اشاره کوي. د طالبانو او امریکایانو خبري به چې د دوشنبه پر سپاکل شوې ده په قطر کې بیا وشي. د دې څرګندونو ترڅنګ به وړاندې پرې خبرونه کې واوري چې د نورستان والی هیله مند چې د واورو له امله را پیدا شوې ستونزې به نن هواري شي. د طالبانو مرستیال ملا عبدالغنی برادر به د قطر په غونډه کې ګډون ونه کړي. په دې اړه یو تحلیلي مطلب لرو. د ګوډی اچار تفری پروګرام لرو او یو شمېر نور مطالب هم د سجر ډول روانې خپرونې تر 9 بجو اورېدلی شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر وای طالبان د خپلو غوښتنو د ترلاسه کولو لپاره له دې پرته بله لار نه لري چې د افغان حکومت له استازو سره خبرو تکشینی. محمد عمر داوزی څرګنده کړه چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل له مهالویش سره د طالبانو د زندانیانو خوشي کول او له تور لس څخه د هغوی د مشرانو لري کول هغه غوښتنې دي چې افغان حکومت یې پر ځای کولی شي نه نور. شغلی داوزی دا خبرې په داسې وخت کې اسدی رډو ته کړې دي چې بل سبا به طالبان له امریکایانو سره د شپږم ځل لپاره په فارس خلیج کې وګوري او بیا به هم په دې خبرو کې د کابل د حکومت استازي نه وي. تفصیل د فرشتې جلال زئی پورا پور کې.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو له لسته د طالبانو د ځینې مشرانو د نومونو ایستلو غوښتنه باید د افغانستان د دولت له لورې وشي. ښاغلی داوودزی د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې طالبان د افغانستان له دولت سره له مخامخ خبرو او جوړجاړي پرته خپل اساسي غوښتنو ته نسي رسیدلی.
مهم خبرې دي طالبانو د پاره چې طالبان ځان ته مهم ګڼي. هغه درې وړ نه یوې هم دوی په یوازې د امریکای سره په خبرو باندې نتیجې ته نه رسیږي تر څو د افغانستان د دولت سره یو نتیجې ته ونه رسیږي. هغه درې خبرې د امریکایي قواوو د وتلو تقسیم اوقات دی، د زندانیانو خوشي کېدل دي او د تور لیست نه وتل دي. په دې درې واړو کې د افغانستان دولت خپله ونډه لري. که د تور لیست باندې تمرکز هغه پروسیجر دا دی چې د افغانستان دولت به پیشنهادي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته لکه مثال په توګه د ښاغلي حکمتیار سره چې د سولې پوښتنه حایي شوه بیا د افغانستان دولت پیشنهاد وکړو هغه ملګري د تور لیست نه ووتل.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 2001 میلادي کال کې د امریکا پر متحدو ایالاتو تر تروریستي حملو وروسته د بندیزونو یو ځانګړی سیستم جوړ کړ چې له نړیوال تروریزم سره تړلي افراد او شبکې تر بندیزونو لاندې کړي. پر دې اساس د امنیت شورا په افغانستان کې پر یو شمېر وګړو چې له القاعده او طالبانو سره تړلي ګڼل کېدل په تور لیست کې شامل کړل. د امنیت شورا په تور لیست کې راغلي کسان سفر نشي کولای او پانګه یې کنګل کیږي. خو په 2011 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو نوی پریکړه لیک صادر کړ چې پر اساس یې طالبان د القاعده له شبکې څخه جلا وګڼل شول. هغه مهال په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس و. رایس هغه وخت په یو بیان کې ویلي و چې دا طالبانو ته یو واضح پیغام دی چې یوازې هغه کسان په افغانستان کې آینده لري چې له القاعده ځان بیلوي، له تشدد لاس اخلي او د افغانستان د اساسي قانون درناوی کوي. له هغه راهیسې د طالبانو د یو شمېر مشرانو نمونه د امنیت شورا د بندیزونو له لسته لیرې شوي دي. خو کله چې د جنوري په 14مه په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د ځینې استازو د کتنې پلان لغو شو، طالبانو په یو بیان کې وویل چې یو دلیل یې د هغوی پر ځینې مشرانو د سفر بندیز و. د روانې دوشنبه په ورځ د طالبانو د مذاکرو پلاوی په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره خبری کوي. د طالبانو یو مهم غړي د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط د جمعې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې له خلیلزاد سره به د نورو مسؤلو ترڅنګ پر خپلو ځینې مشرانو د سفر د بندیز د لرې کېدو په اړه خبري کوي. زلمی خلیلزاد په همدې ورځ پر ټویټر ولیکل چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره په کتنه کې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د سفر د بندیز په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی وایي چې د امنیت شورا غړي به پر دې مسله بحثونه کوي، خو اساسي پریکړې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په مخامخ مذاکرو کېدلی شي.
نو د امریکای خبرې د دوی سره د افغانستان د دولت په مشوره او په اجازه باندې واقع شولې، او ان شاء الله ما په فکر هغه حالت نږدې چې د افغانستان د دولت یو همشمول ټیم به د طالبانو سره مخ په مخ مذاکرې ته کینی، او هغه وخت کې به چې چون افغانان سره یو د بل سره مخ په مخ کیږي د خبرې حل به نږدې کیږي.
شغلی داوودزی ویل چې په قطر کې د دوشنبه د ورځې غونډې ته خوشبین دی، ځکه د په باور د طالبانو مذاکره کوونکي به پر داسې مهمو مسلو لکه د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې لا زیات صلاحیت سره د خلیلزاد سره ګوري.
د طالبانو په لسکونو کسان له هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. د دغو کسانو نمونه څرنګه له تور لیست څخه ایستل کېدای شي، او د قطر غونډه چې د دوشنبه په ورځ څومره اهمیت لري، په دې اړه بیا هم د ښاغلي داوودزی نظر اخلو. خو له وی خبرتیا وروسته
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی وی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو له لیست د طالبانو د ځینو مشرانو د نومونو ایستلو غوښتنه باید د افغانستان د دولت له لوري وشي. خو دا پروسه څرنګه پیل کېدای شي؟ آیا د سولې د عالي شورا له نظره د دوشنبه پر ورځ د طالبانو د ځینو استازو او زلمی خلیلزاد کتنه مهمه ده؟ فرشته جلازی له شغلی داوودزی سره په مرکه کې همدا پوښتنه کړې، او په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه یو لړ نورې پوښتنې هم کړې دي. د دې مرکه د اورېدو بلنه درکوم.
مهم خبرې دي طالبانو د پاره چې طالبان ځان ته مهم ګڼي. هغه درې وړ نه یوې هم دوی په یوازې د امریکای سره په خبرو باندې نتیجې ته نه رسیږي، تر څو د افغانستان د دولت سره یو نتیجې ته ونه رسیږي. هغه درې خبرې د امریکایي قواو د وتلو تقسیم اوقات دی، د زندانیانو خوشی کېدل دي، او د تور لیست نه وتل دي. په دې درې واړو کې د افغانستان دولت خپل ونډه لري. که د تور لیست باندې تمرکز وکړو، هغه پروسیجر دا دی چې د افغانستان دولت به پیشنهادې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته، لکه مثال په توګه د ښاغلي حکمتیار سره چې د سولې پروسه نهایي شوه، بیا د افغانستان دولت پیشنهاد وکړو، هغه ملګري د تور لیست نه ووتل. د طالبانو په حصه کې به هغه مشران چې په تور لیست کې دي عین خبره ده. د ملګرو ملتونو د شورا دایمي غړي دوی خپل منځ کې خو خامخا مشوره به کوي، اما کېدای شي نتیجې ته هغه وخت کې ورسیږي چې د افغانستان دولت پیشنهاد وکړي، او د افغانستان دولت به هغه وخت پیشنهاد کړي چې طالبان ورسره مخ په مخ مذاکراتو ته کښېني او د سولې په طرف به په موضوع کې پیشرفت وشي.
مننه داودزی صاحب، په داسې وخت کې چې طالبانو لا تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ مذاکرو خبره اصلا تر اوسه منلې نه ده، نو دغسې شرایط مطرح کول د طالبانو لخوا تاسو څنګه ورته ګوري؟ ځکه کله چې د دوی نمایندګان اسلام آباد ته ولاړل نه، دوی بیان ورکړ او په خپل بیان کې دوی وویل چې دا مسله په دې خاطر دوی دا کار کړی چې دوی په تور لیست کې دي. تاسو دې ته څنګه ګوري؟
نو داسې دی، مخکې د دې چې امریکایانو طالبان سره مخامخ مذاکرات ته کیږي، په هغه وخت کې د طالبانو یو شرط دا و یا بهانه دا و چې موږ اول د امریکې سره خبرې کوو بیا د افغانستان د دولت سره کوو. نو د امریکې خبرې د دوی سره د افغانستان د دولت په مشوره او په اجازه باندې واقع شولې. نو اوس کره کره دغه وضاحت را برسیره کیږي طالبانو ته چې تر څو د افغانستان دولت سره کینې پیشرفت نشي کوی په خبرو کې د امریکې د حکومت سره، د امریکې د دولت سره. دغه هغه طبیعي مراحل دي چې باید طی شي د امریکا او د طالبان ترمنځ. هغه لازمي وضاحتونه یا واقع شوي یا ډېر نږدې دی چې واقع شي، او انشاءالله زما په فکر هغه حالت ته نږدې یو چې د افغانستان د دولت یو همشموله ټیم به د طالبانو سره مخ په مخ مذاکرې ته کینی، او هغه وخت کې بیا چې چون افغانان سره یو د بل سره مخ په مخ کیږي د خبرې حل بیا نږدې کیږي.
تاسو دا خوشبینی او امیدواري په څه اساس وایئ؟ دا د
علایم نه، یو خبرنګلی اجماع موجود ده د افغانستان خلک ټول په یو اواز باندې سوله غواړي، او د طالبانو نه غواړي چې دولت سره د مذاکرې لپاره مخ په مخ کیږي. او طالبانو کوم زه دا علایم مینم چې هغوی کوم سولې ته لیوالتیا ډېره شوې ده، خو دا چې په کوم شکل سوله دوی یا خپل مقاصد ته په کوم ترتیب او په کوم تسلسل رسیږي، په هغې کې لا لږ وخت ضرورت شته دی چې وضاحتونه رامنځته شي او بیا سره مخ په مخ کیږي مذاکرې.
داودزی صاحب، طالبان چې کله د دوی سره د سولې خبره مطرح شي، پاکستان خبره مطرح شي، اوس ملا برادر د ځینې دلایلو په اساس که څه هم د دوی د طالبانو یو جګپوړي غړي رسنیو ته ویلي چې د غوښتل چې ولاړ شي قطر ته او د سولې خبرې د ده په مشري وسي، خدای دغه سوی ممنوع سوی د راپورونو په اساس. او پاکستان سفیر په کابل کې وایي چې که مثلا هند د پاکستان سره روابط خراب کړي، د افغانستان د سولې پروسه به متاثره سره. یعنی پاس د پاکستان مسلې ته څنګه ګوري؟
ما برداشت داده چې د پاکستان اثر سخت په طالبانو باندې مخ په کمیدو دي. نو دا کریستیاوی چې معنی شوی د ملا برادر د سفر، پاکستان به غواړي چې خپل کنټرول برته یا خپل اثر سخت برته په طالبانو باندې ډیر کی.
تاسو ولې فکر کوئ چې رسوخ کم شوی؟ داودزی صاحب، ولې داسې فکر کوئ چې رسوخ کم شوی؟
په همدغه موږ تاسو واورېدل چې د څوارلس کسیزه مذاکراتي هیات چې تعین شوی، په دې کې پنځو یې دا موقف نیولی او چې دا مذاکره باید پاکستان کې نه وي. حتی چې نه یې غوښتل چې لاړ شي پاکستان کې د پاکستان د صدر اعظم سره وګوري. د پاکستان اثر رسوخ په طالبانو باندې کم شوی دی، ځکه طالبانو اوس بیرونی ادرسونه پیدا کړي دي، نور ملکونو کې ادرسونه پیدا کړي دي، او په داخل د افغانستان کې ټول افغانستان ساحه خود دولت کنټرول کې ده، څه ساحه د طالبانو کنټرول کې ده، هلته ځینې مشران به اوسېږي. دا بیا یو بېله قضیه ده. موږ د پاکستان دا توقع ده چې هومره چې اثر رسوخ لري هماغه نه ښه ګټه پورته کړي.
داودزی صاحب، دا د دوشنبه په ورځ بیا په قطر کې غونډه ده د خلیلزاد او د طالبانو، څومره مهمه ده د اساس له نظره؟
دا خو هغه د دوی د غونډو تسلسل دی، دا ځل مهمتره ده، ځکه چې تیر ځل په مذاکراتو کې په ځینو مواردو کې طالبانو ویل چې موږ ته دا صلاحیت نه دی راکړل شوی چې په دې مورد باندې خبرې وکړو، مثال په توګه د افغانستان دولت سره په کتلو باندې، مثال په توګه د اپوربند په مورد کې. اوس دا ځل چې ګوري، نو چون منځ کې وخت تیر شو او د امریکې هیات ورنه غوښتي و چې خیر بل ځل لپاره باید دا وضاحتونه راوړي چې بیا پرې خبرې وکړو، ځکه د خلیلزاد هغه بیان خو تاسو ته یاد دی، هېڅ باندې موافقه به نه شوي تر څو چې په ټول شیانو موافقه ونه شي. نو د دې حالت په نظر کې نیولو سره زه فکر کوم چې دا ځل به مذاکرات د تیر ځل نه مهمتر وي، ځکه طالبان به لږ واضحتر صلاحیت سره راغلي میز د مذاکرې ته.
داودزی صاحب، ما ته تاسو یو څه ډېر امیدوار معلومېږئ. څنګه داسې په اطمینان خبرې کوي؟
یو عامل نه دی چې ما خوشبینه کی، ډیر عوامل چې یو ځای شي بیا باعث د خوشبینی شي. دا ټول عوامل چې سره څنګ په څنګ کېدم، بینالمللي، منطقوي، داخل د افغانستان، طالبان په منځ کې خبرې، په صفوفو کې فکرونه، زه دې نتیجې ته ورسېږم چې انشاءالله سوله نږدې ده.
محمد عمر داوودزی وویل چې په قطر کې د دوشنبې د ورځې د طالبانو او امریکایانو غونډه مهمه ده، او دی دې غونډې ته هیله مند دی، همدارس طالبانو ته هیله مند دی چې کیدای شي چې د سولې په خبرو کې د افغانستان له حکومت سره پرمختګ وکړي که چېرته دوی دواړو سره خبرې وکړي. خو بل لور ته د قطر په غونډه کې د طالبانو مرستیال ملا عبدالغنی برادر ګډون نه کوي. په دې اړه د پوهنتون د سیاسي علومو له استاد نجیب آزاد څخه اورو.
شغله استانګزای تر اوسه توانیدلې ده په دې باور یم چې د پاکستان غشتنې د پاکستان منفعت په شړ ډول یو ډول نه تاخې وکی، چې فکر کوم هغه به ملا برادر ونی شي کولای. تر اوسه پورې په دوغ نه وخت کې چې دوی بند وو، په بند کې وو، نو په هغه سیاسي مذاکرات په دغه شناس کې هغه تجربه هم نه لري. دوم برخه د تور لیست موضوع ده.
د شغله آزاد د دې څرګندونو تفصیل وړاندې د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې اوریدل شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوالو چاپی خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالۍ بشیر دغو چاپی خپرونو ته کتنه کوي.
فارن افیرز مجلې د امریکای چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرو ته پام کړی دی. د مقالې په پیل کې یو پښتنه مترسوي چې آیا طالبان داسې ژمنې کوي چې پوره کولای نسی. مقاله وایي طالبانو په جنوري میاشت کې ژمنه وکړه چې هیڅ تروریستي ډله به د افغانستان له خاورې په نورو هیوادونو د حملې لپاره استفاده نه کوي. د مقالې په وینا دا کار امریکا ته ډیر مهم دی، خو فارن افیرز د یو شمیر سیاسي کارپوهانو څرګندونې نقل کړي چې وایي طالبانو پخوا هم یو شمیر ژمنې کړې وې چې پوره یې نه کړای سوای. مجلې دا خبره هم کړې چې اوس مهال په افغانستان کې 13 تروریستي ډلې فعالیت کوي او طالبان له هغوی څخه پر 14 ډلو نفوذ لري. د فارن افیرز په خبره طالبان نسی کولای ورسته له هغه چې امریکا له افغانستان ووځي، افغانستان له هغو ټولو سخت دریځو څخه وژغوري چې امریکا، پاکستان، هندوستان او د مرکزی آسیا هیوادونو ته تهدید کیږي. مجلې طالبان د هغو سخت دریځو لپاره د یوې مرکزی هستې په توګه یاد کړي چې په جنوب او منځنۍ آسیا کې فعالیت کوي. فارن افیرز دې ته هم کتلې چې طالبان د اوږدې مودې لپاره د پاکستان د امنیتي ادارو له خوا تمویل سوي او یا یې په هغه هیواد کې خوندي ځایونه لرلې دي. خو د دواړو لورو ترمنځ اړیکې پیچلې سوي، ځکه افغان طالبان له سخت دریځو ډلو سره همکاري کوي چې غواړي په اسلام آباد کې نظام ړنګ کړي او د پاکستاني ځواکونو پر ضد جګړه کوي. تایم مجلې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت او قاچاق ته کتلې دي. مقاله وایي کله چې امریکا پوسوه د طالبانو د کاله د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت د مخدره موادو سوداګري په سلګونو هوایي حملو هم لمنځه نه یوړای سوای، په پټه خوله یې هغه کمپاین پای ته ورسوه چې په افغانستان کې د مخدره موادو لابراتوارونه او کړۍ په نقشه کوي. د دغو عملیاتو نوم اوسپنیز توپان ایښول سوی و. مقاله یادونه کوي چې د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د عملیات په داسې حال کې پای ته ورسېدل چې امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې چارواکي له طالبانو سره په مستقیمو خبرو بوخت دي. مقاله وایي که څه هم د مخدره موادو د مخنیوي په هدف امریکا د اوسپنیز توپان په نوم خپل وروستي عملیات پای ته ورسول، امریکا به له افغان حکومت سره یو ځای د مخدره موادو پر ضد یو شمیر نور پروګرامونه عملي کوي. د تایم مجلې مقاله لیکي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پریکړه کړې چې د خپل هیواد د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت منحل کړي، او دا د هغه پلان برخه ده چې ولسمشر غواړي دا وزارت له یو شمیر وزارتونو سره یو ځای کړي. مقاله په پای کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکو ادارې یا سیګار له قوله لیکي چې وایي داسې ښکاري چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزه د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت له لومړیتوبونو څخه نه ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوي ډیلي او اسلام آباد د اړیکو ته ژور اندیښنه څرګنده کړه. ډونالد ټرمپ پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د دغو دوو هیوادو ترمنځ وضعیت خورا خطرناک دی. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې د هند او پاکستان ترمنځ ډیرې ستونزې رامنځته شوې دي. د همداراز هغو هندي سرتیرو ته اشاره وکړه چې په حمله کې په کشمیر کې وژل شوې دي، او ویل چې زه لدې خبر یم. د هند او د پاکستان د کړکیچ په ارتباط پاکستان هم هند ته خبرداري ورکړی دی. تر دې مخکې هند پاکستان ته خبرداري ورکړی و. د دغو دواړو هیوادونو د کړکیچ په ارتباط نور تفصیل د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د پاکستان پاوز هند ته خبرداري ورکړی چې لوبې دې نه ورسره کوي. د پاکستان د پاوز ویان جنرال آصف غفور پرون ویلي چې که د هند له لوري حمله وشي دوی به سخت ځواب ورکړي. آصف غفور په راولپنډۍ کې خبریالانو ته ویلي چې دوی جګړه نه خوښوي خو پر خپله خاوره تیری نشي زغملی. دی وایي موږ د هند په ګډون له هیچا سره د برخورد غوښتونکي نه یو، خو که پر موږ هر ډول یرغل تحمیل شي په هره بیه به له خپله وطنه دفاع کوو او له ټولو امکاناتو چې لرو یې کار اخلو. موږ اراده، قاطعیت، وسایل او هغه لارې لرو چې هرې حملې ته ځواب ورکړو، خو موږ هیله لرو چې دا پیغام ورسېدلی وي چې له پاکستان سره دي لوبې نه کوي. د فبروري په 14مه د هندي کشمیر په پلواما سیمه کې د هندي ملیشه ځواکونو پر کاروان په انتحاري حمله کې څلور هندی اسکر ووجل او تر څلوېشت زیات زخمیان شو. د حملې مسؤلیت په پاکستان کې د جیش محمد په نوم مستوالي ډلې واخیست. د پاکستان حکومت د فبروري په 22مه وویل چې د هند پولې ته نږدې د پنجاب ایالت په بهاولپور سیمه کې د جیش محمد ډلې مرکزونه د پاکستان امنیتي ځواکونو نیولي او تړلي دي. د پاکستان حکومت هم درز ویل چې په بهاولپور کې د جیش محمد ډلې یوه مدرسه چې شپږ سوه طالبان او اویا ښوونکي درلودل وتړل سوه. د پاکستان د پوځ ویان پرون د یو شمېر هندي چارواکو دا تور رد کړ چې په پلواما کې حمله د پوځي استخباراتو ادارې ISI تنظیم کړې وه. جنرال آصف غفور ویل د کشمیر لانجای و سیمه ییزه ستونزه ده او باید خبرې ورباندې وشي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تېره اونۍ په پلواما کې د حملې په اړه ولس ته وینا وکړه او پر هند یې غږ وکړ چې لانجه په خبرو حل کړي، خو نوې ډیلي ادعا کوي چې د پاکستان واکمن پوځ افراطي ډلې پالي او د سیاسي وسیلې په توګه کار ورڅخه اخلي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په پلواما کې تر حملې وروسته پر پاکستان غږ وکړ چې ژر تر ژره د افراطي ډلو په وړاندې زغم او د هغوی ملاتړ بند کړي. د هند حکومت په 2003 میلادي کال کې د ممبئی ښار د خونړیو حملو پر هم پر لشکري طیبه ورواچوله چې په پاکستان کې مرکزونه لري. هند ادعا وکړه چې په ممبئی کې د تروریستي حملو پلان حافظ سعید جوړ کړی و چې د لشکري طیبه ډلې له بنسټ ایښودونکو دی. په ممبئی کې په حملو کې یو سل شپږشپېته تنه وژل شوي او لسهاو نور زخمیان شوي وو. د پاکستان حکومت مکررن وایي چې دوی د تروریزم قربانیان دي او د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه کوي.
د ژوند رنگونه
نوم دې راته ووایه؟
شازیا. خپل کور مخوس کې دا خو زه دلته د ماما کره رزم.
له خوس ته راته کیسه وکړه، هلته نجونې تعلیم کوي نه یې کوي څنګه؟
خوست کې خو اوس ډېر ښه ده ماشاءالله. نو اوس کلي کې مکتبونه جوړ شوي دي او ښار کې هم ماشاءالله په هر کال کې یعنی ډېرې نجونې فارغېږي د مکتبو څخه.
تا خپل درس ویلی دی؟
هو درس مې ویلی دی.
څو ما پورې؟
دولسمه پورې.
دولسمه فارغه یې؟
هو فارغه یم. کال ته انشاءالله اراده مې ده چې انګلیسي ادبیات ووایم، هغه مې ډېر خوښېږي.
ورته امادګي دي نیولې هلته خوست کې کورسونه شته که نه شته؟
هو ولې نه، کورسونه شته خو ما تر اوسه پورې داسې کورس نه ده لوستلی، خو اراده مې ده چې که پوهنتون کې شامله شوم نو اتمن به کورسونه هم ولولم.
د کابل او خوست ترمنځ توپیر څه دی؟
ټولې نجونې چې دي حجابو کې ځي او ځینې چادرۍ په سره.
پخپله هم چادري په سره وي؟
مخکې مې نه په سره ولی دی، اوس یو کال کېږي چې پخپله یې په سره. او زما لپاره مناسبه مې وګڼله چې ټولې نجونو به چادرۍ په سره ولی او زه به همداسې تلم. نو دې په اساس ما وکړل چې چادري په سر کړم.
په پای کې د لویه هیله څه ده؟ څه غواړي؟
غواړم چې پوهنتون ووایم، شرایط لږ ښه شي، او غواړم چې واښه وظیفه ولرم تر څو خپل افغانستان ته او خوست ته یو د مزدر وګرځم.
د ژوند رنگونه پروګرام فرشتې غني وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور لننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دي د سولې را روانې غونډې ته په قطر کې خوشبينه یو. عبدالحلیم لمایوند د په راستولې سمس کې ورته خبره کړې ده او لیکلي دي چې د قطر غونډې ته خوشاله یم. محمد اکبر اخونزاده د بغنان له بورکی ولسوالی و پښتنه کړی ده. دی لیکي د هند او پاکستان خراب روابط د طالبانو او خلیلزاد د سولې پر خبرو تاثیر نه کوي. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کلی کلی دي طالبان سولې نه کوي ځکه چې دوی د واک په لټه کې دي. عبدالرحمن پر استولې سمس کلی کلی دي طالبان غواړي چې د سولې په خبرو کې برخه واخلي خو دوی باید د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. عبدالمواحد مدقق له لوګر پر استولې سمس کلی کلی دي د دوه غونډه د افغانستان د سولې خدای دې وکړي چې د دوه غونډه د افغانستان د سولې ورستي غونډه وي. نورالدین افغان د پکتیا له سمکنیو لیکي دعا کوي چې خدای دې وکړي چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو تکشینی او قانی شي. سالم محمد له کندهار لیکي امریکا نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. او یو شمیر نور اوریدونکو هم د سولې په ارتباط او د یو شمیر نورو موضوعاتو په ارتباط ازادي راډیو ته اس ام اسونه راستولې دي. په راتلونکو خبرونو کې به یې ولولو. اته بجې او ډېر شته کې شوې لنډ خبرونه. په نورستان کې د ډیرو واورو د ورېدو له امله خلکو ته مالي زیان رسېدلی او لارې بندې دي. خو د نورستان والي ازادي راډیو ته وویل هیله لري چې تر نن ماښامه پورې به لارې خلاص شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند کرکټ له ملي ټیم سره د هند په دهرادون ښار کې د شلو اورونو لوبه کوي. دا لوبه د مازیګر خواته د کابل په وخت پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د هند او پاکستان ترمنځ خورا خطرناک وضعیت رامنځته شوی دی. د سودان ولسمشر عمر البشیر په خپل هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړ او حکومت یې منحل کړ. د بخښنې نړیوال سازمان له ایران غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د دریو زلمیانو د اعدام پریکړه وځنډوي. ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د غوړیا چار تفریح پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دې ونیس پروګرام ته مخه کړو د ورځې مهم موضوعات راخلو. په سر کې هم د افغانستان د سولې هلې ځلې. طالبان وایي چې دې ډلې د مشر سیاسي مرستیال ملا برادر به د دوشنبه په ورځ په قطر کې د امریکایانو او طالبانو په خبرو کې ګډون ونه کړي. طالبانو پرون په یو بیان کې وویل په امریکایي پلاوي کې د ملا برادر د کچې استازی نشته خو تر دې مخکې راپور ورکړل شوی و چې ملا برادر د سفر د لازمو اسنادو د نشټوالي او د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو له وجې د قطر په غونډه کې ګډون نشي کولی. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی د دوشنبه په ورځ یعنی بل سبا په قطر کې د طالبانو له استازو سره وګوري. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پوراپور کې.
تمه ده چې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو د خبرو پنځم پړاو د روانې دوشنبه په ورځ په قطر کې پیل شي. په دې خبرو کې به د امریکایي پلاوی مشري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د طالبانو د پلاوی مشري به د قطر د دفتر سرپرست رئیس شیر محمد عباس ستانکزی کوي. مخکې له دې ویل شوی و چې د طالبانو د پلاوی مشري به د دې ډلې د مشر سیاسي مرستیال ملا برادر کوي چې څه وخت مخکې د پاکستان له یو زندانه خوشې شو. خو رویټرز خبري آژانس د پنجشنبه په ورځ راپور ورکړ چې ملا برادر به د سفر لپاره د لازمو اسنادو د نشټوالي او د خبرو په نوي پړاو کې د ده د دقیقې ونډې د څرنګوالي پر سر د اختلافونو په ګډون د بېلابېلو دلایلو له کبله په دې خبرو کې ګډون ونه کړي. د دې راپورونو له خپرېدو وروسته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ وویل چې د قطر په غونډه کې د ملا برادر په سویه کوم امریکایي چارواکی ګډون نه لري نو ځکه د ملا برادر ګډون ته هم اړتیا نشته. مجاهد په یو خبر پانه کې وویل د قطر خبرې به بریالۍ وي خو د په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. بیان زیاتوي چې د ملا برادر لخوا د طالبانو ټاکل شوی مرکچی پلاوی له امریکایي چارواکو سره د خبرو د پرمخ بیولو صلاحیت لري. ملا برادر څه موده مخکې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله لارښوونې سره سم یو څوارلس کسیز مرکچی پلاوی معرفي کړ چې مشر یې شیر محمد عباس ستانکزی دی او د انس حقانی نوم هم پکې و. اناس د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی ورور دی چې د مهال په افغانستان کې بندي دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د نوموړي د خوشې کولو هیڅ کوم پلان نشته. د دې پلاوي په نورو غړو کې د مولوي ضیاءالرحمن مدني، مولوي عبدالسلام حنفي، شیخ شهاب الدین دلاور، عبداللطیف منصور، ملا عبدالمنان عمری، امیر خان متقی، ملا فاضل مظلوم، ملا خیرالله خیرخا، متی الحق، نورالله نوری، محمد نبی عمری او عبدالحق وسیق نمونه یاد شوی دی. د طالبانو یوې سرچینې د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پلاوي یو شمېر غړي تر اوسه له پاکستانه قطر ته نه دي رسیدلي. تمه ده چې له پاکستانه به امیر خان متقی، عبدالمنان عمری، عبداللطیف منصور او متی الحق قطر ته ولاړ شي. دا سرچینه وایي چې طالبان له امریکایي پلاوي سره د دې کسانو خبرې ډېرې مهمې ګڼي. سرچینه زیاتوي دا کسان به چې د خبرو تخنیکي چارې هم سمبالوي د قطر له غونډې یوه ورځ مخکې سره کینی او له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د مهالویش او د دې تضمین د برابرولو په اړه چې د افغانستان له خاورې به تروریستي ډلو ته د کار اخیستو اجازه نه ورکول کیږي او نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړي. که څه هم د قطر د خبرو تمرکز به د افغانستان د سولې پر مسله وي، خو د افغان حکومت په استازیتوب هیچا ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. افغان حکومت په پرله پسې ډول ټینګار کړی چې طالبان باید له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي او ځکه یې د سولې د خبرو لپاره یوه 12 کسیزه ډله جوړه کړه، خو طالبانو له افغان حکومت سره مستقیمې خبرې رد کړې دي او وایي چې د دوی د خبرو اصلي لوری امریکایان دي. سلمی خلیلزاد د رواني اونۍ په پیل کې کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو لپاره د یو پیاوړي او غښتلي ټیم جوړولو ته اړتیا لري. افغان چارواکو ویلي دي چې د اړتیا په صورت کې دا ډله بدلېدای شي. حکومت هم دراز ویلي دي چې د سولې په اړه د اجماع د رامنځته کولو لپاره د کب د میاشتې په 16 نیټه په کابل کې یوه لویه مشورتي جرګه جوړوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د تحریک مرستیال ملا برادر به د دوشنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې په خبرو کې برخه وانخلي. څه باندې درې میاشتې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د طالبانو څو تنه د پاکستان په کراچۍ کې د قائد اعظم په نوم له هوایي ډګره ګرځول شوي چې په فارس خلیج کې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د پانتون د سیاسي علومو له استاد نجیب آزاد څخه به واورو چې څه شی د دې باعث شوی چې ملا برادر چې طالبانو د قطر د دفتر مشر هم ټاکلی د دوشنبې د ورځې د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي.
دا اجد با بوده لري. یو دا چې تر اوسه په څومره مذاکرات سویلي د امریکایانو او طالبانو ترمنځ او یو یو نیم میاشت وړاندې چې کومه اعلامیه د طالبانو لخوا خپره شوه، په هغه کې چې کومې غوښتنې مطرح شوې وې، ډېری غوښتنې موږ داسې تحلیلولی شو چې د پاکستان غوښتنې دي، معنا ده د افغانستان د خاورې څخه د همسایه هېوادونو په وړاندې باید استفاده ونشي او دغسې نورې غوښتنې. نو یوه برخه یې پاکستاني برخه ده چې ښاغلی ستانکزی تر اوسه توانېدلی، زه په دې باور یم چې د پاکستان غوښتنې د پاکستان منفیات په ښه ډول یو ډول نه تحقیق وکړي، چې فکر کوم هغه به ملا برادر ونشي کولی. تر اوسه پورې په دغه وخت کې چې دی بند وو، په بند کې وو، نو په هغه سیاسي مذاکرات په دغه شي ناست کې هغه تجربه هم نه لري. دوم برخه د تور لیست موضوع ده. پاکستان سره د دې چې تلې د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو مرسته کړې ده، هلته یې ځایونه ورکړې دي، روزنه ورکوي. د دې سره سره هم کله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا موضوع راځي، چې د هغه لیست موضوع راځي چې ډېری کسان د ترهګرو په تور لیست کې دي، په هغو کې یو ملا برادر هم دی. زه فکر نه کوم چې پاکستان دې وتوانی چې سړی چې د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې او اونۍ دوه مخکې افغانستان حکومت هم وزارت
که د تور لیست خبره وي، د ماسکو په غونډه کې هم تیره میاشت چې کومو طالبانو برخه اخیستې وه، څو کسان یې په تور لیست کې شامل وو. نو چې دومره لرې تلی شي تر ماسکو پورې تلی شي، نو له پاکستانه خو دوهې ته تګ سخته به دومره نه وي؟
بلی و اصلا د کابل د دوم پروسه وروسته کله چې د افغانستان جمهور رئیس په همدغه دوم پروسه کې طالبانو ته بې قیده او شرط وړاندیز وکړ، دلته یوه استثنا موجوده وه چې د افغان حکومت او د نړیوال ترمنځ سره همغږي چې کچېر طالبان د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي او مخامخ خبرو ته کښېني، نو بیا دغه استثناء وه په کښې چې که یو څوک په تور لیست کښې هم وي هغه کولی شي د افغان حکومت سره کله چې بې قید او شرطه موضوع راځي دغه مسله وه په کښې. لاکن کله چې وکتل سوله چې سره د دې چې نړیوال دا همغږي د افغان حکومت سره لري او دا یې منلې ده چې هر ډول مذاکرات باید د افغان حکومت د مالکیت او رهبریت لاندې ترسره شي یا د دوی تر رهبریت لاندې وي، اما ولیدل سوله په ځانګړي ډول د مسکو ناسته چې د افغان حکومت سره نه یوازې چې همغږي نه درلوده بلکې افغان حکومت یو ډول بایکاټ اعلان کوي، نو د هغې وروسته افغان حکومت په رسمي ډول خپله دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا سره مطرح کړه. تر دې وړاندې افغان حکومت دغه شي دریځ نه ونیولی. کله چې افغان حکومت دا دریځ ونیوی چې هغه کسان چې په تور لیست کښې دغه باید سفر نه شي کولی، دا د مسکو د ناست چې وروسته دا کار شوی دی او هغه وویل چې په اسلام آباد کښې چې کومه ناست ترسره کېده د پاکستانیانو او د طالبان تر منځ هغه هم لغوه شوله.
راپورونه وایي چې زلمي خلیلزاد له پاکستانه غوښتي وو چې ملا برادر له بنده خوشي کړي. که چېرته زلمي خلیلزاد دا غوښتنه کړې وي او د ده د غوښتنې په اساس باندې ملا برادر له زندانه خوشي شوی وي، نو بیا خو د ده خوشي کېدل د سولې په خبرو کښې څه ګټه کولی شي؟ سفر
زه فکر کوم چې دا د زلمي خلیلزاد غوښتنه ده هغه وخت مطرح سوه کله چې زلمي خلیلزاد د طالبانو سره تر دې وړاندې چې دی د پاکستان څخه دا غوښتنه وکړي چې ملا برادر را خوش شي له بنده، د طالبانو غوښتنه د زلمي خلیلزاد څخه وه. طالبانو نورې هم ډېرې غوښتنې د زلمي خلیلزاد څخه کړي دي. په هغو کښې د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش غوښتنه سوې ده، همدارنګه د تور لیست څخه د ایستلو غوښتنه سوې ده، دې تر څنګ د بندیانو د خوشې کولو. یو په هغو کښې چې زلمي خلیلزاد دا هڅه کړي چې ګواکې یو ډول گرین لایت یا زرغون څراغ وروښيي چې معنی هغه تفاهم ده چې رسېدلي په هغو کښې یوه برخه دغه هم ده، نو دغه برخه یې عملي سوه. د هغه د خلاصون سره سم طالبانو نوموړی د خپل سیاسي دفتر مسؤول وټاکئ، اما کله چې افغان حکومت بېرته یوه تر ټولو مهم رولی هغه لوری هغه خوا چې د دې جګړې مهمه خوا ده او د دې مذاکراتو باید مهمه خوا وي او همدغه جغرافیه ده همدغه حکومت دی چې تصمیم باید ونیسي. ستونزه همدلته ده په افغانستان کښې ده، ستونزه د امریکا سره مستقیمه نه ده یا د نورو ګاونډي هېوادو سره نه ده. خو کله چې افغان حکومت دا احساس کړله چې ګواکې په مذاکراتو کښې یو ډول تنډې ته غورځول سوی ده یا له افغان حکومت سره همغږي نه کېږي یا افغان حکومت سره طالبان د افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي، د دوی هیات هلته ورغی امارات ته لیدنه یې ورسره ونه کړه، نو افغان حکومت د هغه قانوني یا مشروع لارې چې دی توانېدله چې خپل مشروعیت وښيي بیا یې دا هڅه وکړله دا غوښتنه یې وکړه چې باید دا کسان ونه شي کولی چې سفر وکړي. همدا د دې باعث و چې اوس د هغه په بند کښې اوسېدل یا له بند د باندې هېڅ ډول اغېز نه لري په دې مذاکرات.
له ښاغلي آزاد څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته د نورستان د والي څرګندونې لرو.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په نورستان کې د واورو سخت ورښت او برف کوچونو د پارون او سرآباد ترمنځ لاره بنده کړې ده، خو اوس د لارې د پاکولو هڅې روانې دي. تېر مازدیګر د نورستان والي حافظ عبدالقیوم هم د برف کوچونو د پاکولو ځای ته تللی و. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له والي سره په ټلیفون مرکه کړې ده او لومړی یې ترې پوښتلي چې څومرو ځایونو کې سړک پاک شوی دی. ښاغلي حافظ عبدالقیوم په ځواب کې وویل
زه خپله د برفکوچونو ساحې ته تللی وم، د نږدې نه مې دا حالات دي چې ډېر زیات واوره ښویدنې رامنځته شوي دي چې د دې له امله ډېر زیات مالي تاوانونه خلکو ته اوښتي دي. پنځه بندي برقونه ویجاړ شوي دي، خلکو کلیوالي بندي برقونه دي، دولس بوسونو ته سخت زیات اثیر رسېدلی دی. نور هم د خلکو د مال مویشي بانډې اکثر له منځه تللي دي. د ژمي لپاره د مالونو دپاره واښه ذخیره کړې وه هغه هم اکثر له منځه تللي دي، او په لاره کښې چې جدې ستونزې وي زموږ ټیمونه په ډېر چټکۍ سره هلته کار کوي او انشاءالله امیدوار یو چې د شنبې ورځ تر ماښامه پورې دغه لاره خلاصه شي.
والي صاحب تاسو جلال آباد او د نورو ولایتونو ګاونډۍ ولایتونو مرسته غوښتې وه د وسایلو هغه ته رسېدل دي؟
بلې، زه د کونړ ولایت د والي صاحب او د نشت ورګانۍ نه مننه کوم چې هغوی په واسطې نورستان ته رالېږلي دي او هغه هم ماښام نورستان ته را ورسېدل. انشاءالله سبا به هغوی باندې هم ټیک ټاک شي د دوی طرف نه د نورستان ولایت ته هم وي، او انشاءالله کوشش کوو چې تر ماښامه پورې دغه لاره خلاصه.
تر اوسه به څو برفکوچونه پاک شوي؟
زه چې مازدیګر ساحې ته ورغوشوم دیارلس برفکوچونه پاک شوي، او هغه لوی برفکوچ چې کوم د ورته وړې په ساحه کښې دی هغې باندې ډاکتر نه و شروع شوي، او نور وړې وړې برفکوچ سوچونه ډیر دي مجموعاً به ټول امیدوارې چې سبا هم پورې پاتې شي د اورښتونو احتمال هم شته دی او د دې نه وروسته به دا سوچونه زیات احتمالات هم شته دي څومره چې هوا ګرمېږي او همدا سوچونه زیاتېږي امیدوارې یو چې رسیدګي په وخت باندې اداره په دوکانه وشي انشاءالله اماده شي ورته ځانې د بندو چې کمزوري کې اداره بندېږي د هغې لپاره شہید شیوی اور مکمل شہید
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د دې ټلیفون مرکې د شخ د خرابوالي له امله بخښنه غواړو، خو بیا هم له واورو سره تمکی شو. کوي خواته په د تیرو څو کلونو په پرتله سږ کال په غزنی کې زیاتې واورې ورېدلې دي. بل ورته لا هم د ښار په سړکونو او واټونو خري خري واورې پرتې دي. ښاریان وایي چې ښاروالي باید په دې برخه کې مرسته وکړي. حبیب الرحمن تاثیر د غزنی له ښاره راپور لري.
د غزنی اوسیدونکو شکایت لري چې په ښار کې د واورو ورېدو له امله سخت په عذاب سوي دي. په خرو خرو واورې پر سړکونو او کوڅو کې پرتې دي، خو څوک یې د پاکولو پروا نه کوي. څو تنو یې ازادي راډیو ته وویل ټولې لارې او کوڅې بندې دي، خلک پر شویږي. ښځې، ماشومان او ناروغان خو بېخي له سختو مشکلاتو سره مخ دي.
عینالله مسلم دوسم د غزنی ولایت. تاسو هم یوناس، کوڅې او لارې سړکونه ټوله له واورو ډکې دي، خو د ښاروالۍ کوم خاص پام نشته. زنانه راځي، پنجری راځي، ځوانان راځي، اکثره د دې سره مخامخې چې شکیږي.
د ورځې یو 15 نفر شل نفر خو زوی نم چې خځې مریضان دلته خوېږي. دلته د شپخانه ده، د شپخانه خلک ټول ورسره په عذاب دي. نو که چېرته دی راسي دلته همکاري وکړي دا واوره پاک کې خبوي.
د دې ترڅنګ ځینې دکانداران بیا وایي هر میاشت ښاروالي 50 افغانۍ د پاکولو مالیه ورڅخه اخلي، خو بیا هم د واورې پاکولو پر وخت نه حاضرېږي. دوی وایي له دې عمله یې کاروبار هم په ټپه درېدلی دی.
انجینر عمر ده، دا واوره دلته دا ټول خلک ورسره په آزاد دي. تقریبا د ورځې خو چې نه موږ یو 4-5 متره موږ پټیله باسول دی جای شروالی نه موږ دا تقاضا ده. موږ دا غوښتنه د سره دي دا واوره دي پاک کی، دا سړک دي موږ ته پاک کی. دلته موږ نه پیسې وړي خو راغلي نه دي.
زمانو عزیز، دلته په دغه تنګ کوڅو کې واوره شوی دی. بعد مرغ د شروالی لوري به تندې پاکي شوی چې خلک د خپل بمو واوره هم په سړک مابند کې چوي او نور واوره هم چې دلته کې خاروالی له خلکو څخه ټاکس یا مالیه د پاکوري اخلي. مګر د بعد مرغ چې شروالی په دې برخه هیڅ توجه نه کړي. په دې زبانه سپینسر ماشومان، مېرمنې، سړی په دې باندې تیریږي، لویږي او یو ځای آسیب ویني. نو زموږ هیله دا ده چې ښاروالي په دې برخه کې پوره پاملرنه وکړي.
بل لور ته د غزنی سرفراز ښاروال نعیم رسولي وایي د ښار د پاکولو په مخه په کار لاس پورې کړی دی. ازادي راډیو ته وویل د ښار ځینې کوڅې او سړکونه پاک کړي دي، خو لا هم کار پر روان دی. په ښار کې د زیاتو واورو د ورېدو له امله خلک په مشکلاتو کې راګیر دي.
پرون ورځ لا ته وجه موږ دلدار موټران په ښار کې د جاده عمومي ټول مفاق کړل دی. ښایا وره اوس زو ښار ته بازازی لا ودریا خاطر زو د فرې کوچی نه ده ټول جمع ان شاء الله.
دا په داسې حال کې ده چې د 13 کلونو په پرتله سش کال په غزنی کې زیاتې واورې ورېدلې دي، خو لا هم د ښار پر سړکونو او واټونو خري خري پرتې دي.
سیمکه په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کو چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یالا یان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نو سونو نو سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه شپین درګه د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې نیولای شئ. په ازادي راډیو ډاٹ کام کې تاسو یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو لوستلی شئ. که چېرته هلته ورشئ، هغه راپورونه چې د ازادي راډیو له لارې خپریږي د هغوی متن د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو لوستلی شئ، او کومې مرکې چې د راډیو له لارې خپرو هلته یې بیرته په خپل ویب سایټ کې شتو، او د ازادي راډیو 19 پروګرامونه هم د ازادي راډیو ډاٹ کام په ویب پاڼه کې تاسو اوریدلی شئ. اوس هم د دغو 19 پروګرامونو له ډلې څخه د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو. دا پروګرام په کډه سره اورو.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواګوری دن کو سلام، خدای مو خواخ لرا. وای د کابل خار هوا په نړۍ کې تر ټولو ککړه هوا ده. یوازې سای ستل را پاتې وو، هغه هم ګران شول. سړی چې سامونه شي ستلی نو څه به کوي؟ خپله هوا مو د خپلو بخاریو او موټرو په دودونو ککړه کړې ده. هر څه په خپله کوو، ټول لګیا یو. خپلې پښې په خپله پته وروهو، بیا ملامتو نور خلک. د خبرونه په پیل کې مو د قانون استلو له پالیسی جوړونکو سره مرکه درته کړې ده. وای وری او د قانونو له حال خبر شي.
د قانون د استلو په برخه کې مو تر اوسه څه کړی دي او څه کوي؟
د قانونو د استلو لپاره مو ډیره جامع او اړرخیزه پالیسی جوړه کړې ده. په پالیسی جوړولو مو ډیر وخت تیر کړی دی. دا 10 کاله په پالیسی کار شوی دی، او اوس ویلی شو چې پالیسی تکمیله شوې ده.
نو عملی کیږي به څه وخت؟
اوس په همدې کار کوو چې څه وخت او په څه ډول یې عملي کړو، څنګه یې عملي کړو، او لومړی یې په کوم ځای کې عملي کړو.
نو دا به څه وخت معلومه شي؟
کار پرې روان دی، او ډاډ درکوم چې ژر یا وروسته به عملي شي، خو عملي کېدل یې حتمي دي.
د هغو قانونو په هکله چې همدا اوس رایستل کیږي څه وایست؟
هو، رایستل کیږي، او که ووایم چې په غیر فنی ډول رایستل کیږي نو دروغ به مې نه وي ویلی. موږ هڅه کوو چې دغه ډول غیر فنی کان کیندنې کلک وټکو وغندو.
ولې مخه نه نیسئ؟
د ملګرو ملتو او امنیت شورا سره یې مطرح کوو.
ولې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره؟
ځکه چې دغه کیندنې یا زورواکان کوي یا هم وسلوال مخالفین، او د هغوی مخه باید د ملګرو ملتو امنیت شورا ونیسي، ځکه چې د بل چا په واس کې نشته. که نه دا 40 کاله به یې مخه نیولی وای.
ویل کیږي چې په دغو کیندنو کې تاسو هم لاس لرئ، دا رښتیا ده؟
موږ پکې مستقیم لاس نه لرو، خو غیر مستقیم باید پکې دخیل اوسو.
یعنی تاسو هم خپله برخه اخلئ ترې؟
نه پوهیږم چې وزارت په دې اکله څومره او څه نقش لري. یو کمیسیون مو جوړ کړی ده، او دنده مو ورسپارلې ده چې دغه قضیه په هر اړخیز ډول وڅېړي.
ښه، نور مو څه کړي دي؟
د قانونو د استلو پروسس او د صادرولو په برخه کې څېړنې او کار روان دی. غواړو لومړی د قیمتي ډبرو د رایستلو کار ګړندی کړو، او بیا قرار قرار نورو برخو ته پام وړو، ځکه چې د قیمتي ډبرو شوقیان ډیر دي. په پټ او براله ډول هڅه کوي چې دغه قانونه وسپړي او قیمتي ډبرې بهر ته یوسي.
نو اوس مو ټوله پاملرنه قیمتي ډبرو ته ده.
او د اوسپنې، مسو، نفتو او نورو کار درندې ماشینرۍ، لویو پروژو او ډیرو پیسو ته اړتیا لري، او د قیمتي ډبرو رایستل په وړو برمو او ډاینامټو هم کیدای شي، ځکه مو ټوله توجه همدې ته اړولې ده.
او نو
موږ د قیمتي ډبرو د قانونو ایستلو داوطلبۍ جوړوو، او د داوطلبیو کار ښه په جوش کې روان دی.
نو څه ګمان کوي چې له قانونو به هېواد ته د کال څومره عواید لاسته ورشي؟
که د موږ جوړې کړې پالیسۍ عملي شوې نو بیا به معلومه سي چې څومره عواید راټولېږي، او که پالیسۍ عملي نه شي نو بیا خو به همدغسې حال وي. ته به ځان ته خوري کوې او زه به ځان ته. ټول غرونه سوري سوري شول، خو معلوم نه شو چې څه او څومره ترې ووتل، ځکه د غرونو کیندل د قانونو ایستل د یوې جامع پالیسۍ له مخې نه ترسره کیږي.
نو داسې ولې نه وایاست چې هیڅ څه مو نه دي کړي؟
ولې مو نه دي کړي؟ هغه پالیسی جوړوو.
زنی خلق سولت خوشاله دی او زنی ورته خفه دی. آن د میرمن او میړه په منځ کې هم توپیر دی، یو خوښ او بل خفه دی لکه داسې.
خزی کسوله وشی څنګه بکو؟
څنګه بکو؟ آرام ژوند بکو.
دا پیسې به څنګه کو؟
وی با عیش به پی کو.
که مو څوک عیش کولو ته پرېنږدي بیا؟
بیا به گزاره کو. لکه اوس هغه دي څلور موټرونه لرو، خو د غلو له ویرې یې راایستلی نسو، او هر ځای چې ځو ټیکسي نیسو.
زه وایم چې له سولې وروسته له دې نه هم زیاته سختي رانه شي او پیاده تک تړلو شو.
داسې به نه کېږي، خو که داسې وسول لاښه ده، ډنګر به سو، د خېټې وازګې به مو ویلې سي، روغتیا به مو ښه سي. اوس چې سل متره پیاده لاړ شو سا نسو ایستلی، دومره ستړي کېږو.
درته وایم چې ورزش کوه خو نه یې منې، وایه شرم دی. اوس به خلک څه وایي؟
هغه دی په انګړ کې خو منډې وام، نور نو څه وکم.
دوه ځلې منډې کې او درې ځلې کیک او شودې خورې، نو منډې دې څه ګټه کوي؟
تم یې لیدلی یې چې د سهار د پښو خوړو لپاره د پښو پخولو تر دوکانه پلی ځې، او وایه پلی تګ ورزش دی.
نو دا خو دروغ نه وایم، او پښې خو په سهار کې ډېر خوند کوي.
نو د تا د پلی تګ ورزش هم ګټه نه کوي.
که ګټه نه کوي نو تاوان هم نه کوي، او که سم نه وي نو هغه سر په سر خو راځي، یعنی ګټه او تاوان برابر. زه وایم چې سوله به څه ډول وي.
څه نشم ویلی، دلته د هېچې شي اټکل هم کېدای نه شي. امید به مو دا وي چې خبره ښه سي.
دا اولادونه به څنګه کوو؟
اولادونه به بهر ته ولېږو. غوټۍ به په دوبۍ کې د هوټل سرپرستي په غاړه واخلي، سپوږمۍ به په استانبول کې د کښتیو مسؤلیت واخلي، لونګ به په انقره کې د هوټل مشر سي، غاټول به په ابوظبۍ کې د غوړیو د شرکت سرپرستي وکړي، او فخرالله به په هند کې د سوداګرۍ مسؤول شي. هسې م اوس ټول لوده لوده دا خوا و اخوا ګرځي.
تر اوسه خو داسې ګرځي لکه هېڅ چې د دنیا له حاله خبر نه وي. دا په چاقو ووهه، په هغه د تومانچې ډز وکړه، ټول عمرې په لوفرۍ تیر شو، لږ به مسؤلیت احساس کړي.
که دې ما منې سل، همدا اوسه هر یو ته خپل مسؤلیت ور وسپاره او ویلېږه. وایې پلار ګټلې زوی ته اسانه دي، تا هم خپل سر ته پرېښي دي.
زه وایم چې پس رفته نه شي او ښځې، که نه هره ورځ یوه پیښه کړې وي.
ځانو ورته ووایه چې له سولې وروسته دا خبرې نشته، سم سیده به ګرځئ.
رښتیا وایې، خلک پس غم کې دي او موږ پس غم کې یو. هی هی
اوس پا مکړی هغه بوګنون کی خبر ته چې همدا اوس را ورسیده. په خوشینۍ سره مو خبر تر لاسه کړ چې د منډی په یو بل مارکیټ کې اور ولګید. په مارکیټونو کې د اور لګیدنې په دوام دا څویم مارکیټ دی چې د اور په لمبو کې سوځي او دودونه یې آسمان ته پورته کیږي. خبر زیاتوي چې دوکانداران او غله په ګډه له دوکانونو مالونه باسي او کورونو ته وړي. دا چې غله مالونه د څه لپاره وړي، یو تن غله چې پوزبندې اچولی و او غټ پنډې پشاوو په ورختا ډول داسې وویل:
دا مال مې له یوه دوکانه راویست، ما ویل ونه سوځي، اوس یې دوکاندار له درکه دی چې مال یې ورته وسپارم، غریبه پریشانه وي.
خبر وایي چې څو سوه دوکانونه وسوځېدل او لا اوس هم اور لمبې وهي او غواړي نورو مارکیټونو ته ځان ورسوي. دا چې د دغه ډول اور لګېدنو مخنیوی څنګه کیدای شي، یو تن مسؤول چارواکي داسې وویل:
په مارکیټ کې چې یو ځل اور ولګېږي نو بیا یې مخه نیول ساده کار نه دی، ځکه اطفایه غواړي، او اطفایه هم پریمانه اوبه، لویې لارې او ډېر ټانکرونه او وسایل، چې البته دا شیان دلته ډېر کم دي. نو ښه خبره دا ده چې په ټولو مارکیټونو او منډیانو کې دوکانداران له ځان سره کافي اوبه او د اوبو شیندلو لاسی بمبې ولري. دکاندار کولی شي د خپل دکان یوه برخه اوبو او بمبې ته بېله کړي، یعنی او دان، بیلر، سطل، بوشکه او کوزه ولري. دا ټول اوبو ډکي کله چې مارکیټ اور واخیست، ژر ژر دې د خپل دکان په اور اوبو وشیندي. که هر دکاندار دا کار وکړي نور غوږ هم نشي خوځولی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، هیله زورمتۍ او زه صادق سپینغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.